ریډیو ټي وي ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د پښتونخوا نو زمکل شو زلو د بيدرک خلکو د کورانه وغړي وای تر اوسه د بيدرک خپلوانو درک نه دی لګیدلې نه عدالت ته وړاندې کل شوی نه ورته حکومت یا ادارو ډاډ ورکړي چې دغه بيدرک خلک چرته دي مړه او کجوند دي. د امریکا خارجه وزارت پاکستان کې بشري حقوقونه د اندېښنو وړ بللي او وایي د پوز عدلي او مخالفه ډلو په اړه رپورټینګ باندې په میډیا فشارونه اچول کیږي. نړیوال بینک په راپور کې ویلي پاکستان کې گرانی د سریلانکا او روس په سویلي اسیا کې تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې. او د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان کې د نوروز مراسم په دولتي کچه سګنی کال نه دی لمانځل شوی. قدرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر راپورونه مرکې نورې هم اورئ. موږ سره اوسئ. سلام شه زه مشفق مند د وایس اف امریکا ډیو ټي وی یو ساته خبری خبرونه ده او نن د نه ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پښتونخوا د نوو ضلعو اوسیدونکو وایي چې نږدې خپلوان یې بې درکه دي خو نه ورته حکومت نه عدالت او نه هم د بې درکه تنانو لپاره جوړ کمیشن څه حال دوی ته ورکړي چې د دوی د کورنۍ وغړي په څه حال کې دي چرته دي او ژوند دي او کومړه په دغه حق لبانې د ډیوه خبریال فرید شینواری نور تفصیل تاسې ته د پیښور نه وړاندې کوي.
د خیبر سیمې د لادرکشو تنانو د کورنۍ وغړي وایي د هغوی تنان د 1300 کلونو را حاصل درک شوی او تر اوسه پورې پته نه لګی چې ژوند دي او که مړ شوی دي. دوی وایي هغوی ته دی ویلې شي چې د کورنۍ وغړي چرته دي په کوم جرم کې اوچت کړی شوی او تر اوسه پورې عدالتونو ته ولی وړاندې نه کړی شو.
چې دا به کالج سبق هم ویلو او دکان دا به یې کولو په 15 تاریخ باندې د بور په ورځ باندې په 2 بجې څکان 2 بجې باندې د تورو شیشو والا یو گاډی راغللو چې هغه وته آواز وکړلو چې یاره ته لګ دې خورا شه والا تاسو رمې سکار دې هغه ورغلې دې چې ورغلې دې نن په گاډی کې یو کس ناسو هغه د وختونه نیولې ځان نه راوخ کړي او په زوري په گاډی کې اچولې دې په دې ټینکی غرمه وسو ګومنا کنا نو د کلی نه دا کس به ګناي وړې دې هیڅ قسمه ګناي نشته دې نه کړي دا.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو او خصوصي توګه د خیبر پختونخوا په خوانی قبایلی سیمې او بلوچستان نه په تیرو 2 لسیزو کې په زرګونو شمېر کې کسان په جبري توګه لادرکه شوې دي. د ملکی او نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي په اوچت کړای شو کسانو کې زیاتره په جبري توګه اوچت کړای شوی او دا د بشري حقوقونو نه سرغړونې دي. خو لادرکه شو تنانو د کورنۍ وغړي وایي هغوی د عدالتونو او کمیشن ته وړاندې کېدو ترڅنګ احتجاجونه کړي او په پرلتونو کې ناستې هم کړي دي.
ټول نو ول تکلیف دار چې مونږ نه د کور ولا چې کومه وا هغه مونږ نه تللا هغه خپل لاس سره غلاړل وی ولې چې بز نور مزید لکه ژوند زه کولای نشم کړی چې دالک مړ وي زبل واده کوم. د ټول نو سخت تکلیف دې مونږ ته د مرحله را نور جیلونه کې پرتیوی لکان پرتیوی لس کال 15 کال اسه مسله نه مونږ ته ذاتی دغه دومره دی چې خالص د سره ملاقات مونږ ته وشي خالص دونه پته لګي چې دالک ژوند دې دشته نشته دې د ارس کې دونه پس د یو مشوم شو راغوسته ګبن غټه مشومه را فغه مغه مور سره تللی لوسته کمو ته دومره تکلیف ته چې خالص دومره پته لګيږي چې رشتہ نشته ری.
په پاکستان کې په زور د لادرکه تنانو د قضیو د پاره جوړ حکومتي کمیشن په خپل کلن ریپورت کې ویلي په 2023 کال کې په ټول هیواد کې د لادرکه شو تنانو 1000 قضیې ریپورت شوې دي. کمیشن دا هم ویلي چې په ټول هیواد کې 900 کسان د پوز د 4 لاندې حراستي مرکزونو کې کېد دي. زیاتره شمیره د خیبر پختونخوا نه ده. فرید شینواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا خارجه چارو وزارت په پاکستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې اندېښنې ښودلې دي او وایي چې په پاکستان کې پوز عدلیه او مخالفه سیاسي ډلو په اړه باندې په راپورټینګ میډیا زورول کیږي. دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې نن په پایتخت اسلام آباد کې د صحافتي ازادۍ لپاره
احتجاجي مظاهره شوه. د لیو خبر یا لار بیا پیر په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کال 2022 کلن رپورت کې ویل سوي چې په پاکستان کې د بیان او رسنیو پر ازادي سخت بندیزونه دي، چې په کې د خبريالانو پر ضد جرمونه مبهم نیول او د خبريالانو بې درکول شامل دي. د خبريالانو د حقوقو فعالین هم وایي د تیر حکومت په څیر اوسنی ائتلافي حکومت هم د خبريالانو پر وړاندې د فشار څخه کار اخلي.
او زموږ معاشره کې اسم عدم برداشت او بل سیاسي جماعتو او ادارو کې هم برداشت نشته. موږ چې کوم صحافيانو زه یو خبر ورکوم یو ادارې دا خوښ نشي هغه زموږ په خلاف مختلف اربې استعمالي تاسو هم پته هغه سحر بي.
په رپورت کې ویل سوي پر رسنیو مستقیم فشار اچول سوي چې د سیاستوالو په وړاندې د محاکمو د اورېدنې اړه مواد ودروي. نن هم د شخصي بول ټلویزیون د کارمن صدیق جان د نیولو په اړه په اسلام آباد کې یو احتجاجي مظاهره وسو.
ازادي اظهار رائے
آئین او قانون مشته د رائے د ازادي اجازه راکوي، خو وکمنا خپل د تګلارو په ضد دا ژوند نه خوشحالي.
سشکل جنوری کی کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز سی پی این ای اهم د پاکستان د مطبوعاتو د آزادی په اړه خبر سوي خپل رپورت کې ویلي وو تیر کال د ارشد شریف او یو شزینه خبریالي صدف ندیم په شمول څلور جرنالستان د ډیوټي په محل پوجل سوي او د یو شمیر نارینه او شزینه خبریالانو پر وړاندې آنلاین زورولو پیښه هم مخې ته راغله.
د شر جرنالستان لپاره خو حالات خراب نه دي، خو هغه ټولو خلکو لپاره چې هغه د حکومت سره یا د حکومت ځنې شاخونه چې هغه سره اتفاق نه لري ډېر انتقاد کوي هغه باندې کہاری او کسی کاغ جرنلسٹ دے کاغ عام خلک دے کے وکیل دے ناتول دا پارا یو ستونزا مسائل جوړ شوی دی.
وسانی ائتلافی حکومت کا سهم پر روانو پیشو خلپټه ساتلی ده، خو د اطلاعاتو وفاقی وزیر مریم اورنگزیب وخت په وخت ویلی چې موجوده جمهوریت نظام د بیان پر ازادي پوره یقین لري او د تیرو څلورو کلو په شان به هیڅ یو نیوز چینل او نه به کوم ورځپاڼه بندوي. د رسنیو د څار نړیوالی ادارې رپورټرز وداوت بارډرز یا بی پلو خبریالان آر ایس ایف د درجه بندی رپورټ کال 2022 تر مخه د نړۍ د مطبوعاتو د ازادي یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې پاکستان پر یو سل و پنځوسم نمبر دی، چې د کال 2021 په پرتله دولس درجې راکښته سوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د پښتونخوا غړی اکبر خان د امریکا خارجه چارو وزارت دغه راپور سمبلی چې وايي په پاکستان کې د بشری حقوقو په اړه باندې اندېښمن دي، او دا چې په میډیا کې د پوز عدلیه او د مخالفه سیاسي ډلو په اړه باندې په راپور رپورټینګ باندې فشارونه چول کیږي. د زمنګ همکار رحمان بونری د نوموړي سره څو شپې وړاندې د هلي ویو پروګرام کې خبرې ترې شوې دي. ستاسو پام ورته راګرځو.
اچ آر سی پی دا غنی چې دا اس کم چې دا هغه پکار ته چې هغه دی بے درکه کړی شي، او ولی چې په ملکی قوانین موجود دي او چا سره جرم کړی دی نو پکار دا دی چې په هغه جرم کې هغه ونیو شي او دا هغه جرم کې چارج کړی شي او په هغه باندې مقدمه وچلول شي. کدا سه نه نو هیڅ څوک هم دا حق نه لري چې څوک دې چاته لاس واچي او هغه دې بے درکه کړی شي. بے درکه کول چې دا خو د انساني بشري حقوقو د حوالے سره یو انتهایی درجی جرم دی، او دا جرم که د ریاست د طرف نه کیږي نو پاغه دا غندنی وړ دی. ایچ آر سی پی سکی ساسو تپوس دا دی نو ایچ آر سی پی دا کوشش کړی دی چې د بے درکه خلکو یو فہرست او یا دغه دی ډیټا دی جوړ کړی شي، اگر چې په ایچ آر سی پی ته دا غي صحیح اعداد شمار تر نه نه پوري را نغله، بلکې هیڅ چا سره صحیح مستند اعداد شمار نشته. برحال بیا هم چې کم کم کیسز د ایچ آر سی پی مخې ته راځي هغه د کمیشن نه او یا که د چا کیس په متعلقه عدالتونو کې چلیږي نو د هغې نه جواب طلبی ضرور کوي. بلکې باوجود د دینا چې ایچ آر سی پی د طالبانو چې کم سوچ فکر دی د هغې سره اختلاف هم لري خو د هغې نه باوجود هم د هغې دپاره د یو پروسیس یا د داغیو دا حق دا پارا هم پا مختلف مرحلو کی عدالت نتاز تلی دی او داغیو دا پارا عدالت سرا پیروی کرده دا
تاسو سه دا پوری دا امریکا دا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ دا دی ریپورٹ دا دی تحقیقات سرا دا دی پلٹن سرا اتفاق کوئی سه دا پوری سمی گڑھے
د دې نویت خلاف ورزیانی خو په پاکستان کې بشکا وجود لري نو دا هم منتلخ کاری چې په دې حوالے سره د سلیکټیو جسټس منتمه خلا راضی په دغه کې د اخباراتو باندې پابندی یا فریډم اف ایکسپریشن چې دی کمنګورو نو دا خو ډیرو حوالو څخه تاسو ګورئ نو د دې خو بلا مثالونه مخې له راځي. نو زما خیال دا دی چې کمنګا عددی طور باندې یعنی د دې د کوانټیټی د حوالې سره که اتفاق لرو او که نه لرو خو اصولي طور باندې دا جرائم زموږ په عمل کې موجود دی دا خلاف ورزیانی کیږي او ریاست په د بشری حقوقو په تحفظ کې تر اوسه پورې ناکام راځي.
قدر منوریدونکو اوس هم زود خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان ضلع او په ډی خان ضلع کې هم د پوز آی ایس پی آر چې کوم د اطلاعاتو څنګه د هغې لخوا داوی شوې دي چې ګینه دغل تکې د ترخګرو سره په دزو کې درې عسکر او درې ترخګرو وجلې شوی. بلخوا په سویلی وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو بریګیډیر وجل شوې ده. په دغه حق باندې د ډیوا خبريال عدنان بیټنی دا وخت زموږ سره نیخ په نیغه اسکایپ د لارې ملګری دی ورته هر کله کو عدنان بیټنی سه په خیر اغلستړی مشه
مهربانی
اشفاق صاحب مننه. عدنان بیٹنی صاحب د بریګیډیر د وجنی په حق لبانی که زمنګ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه خبرونه سدي او دغه بریګیډیر څومره مهم ثانو.
مهربانی اشفاق صاحب د پاکستان پوځ کمانډ اداره د آی ایس پی آر هغه اوس تازه یو بیان جاری کړ او په کې دغه تصدیق کړی دی چې د پاکستان د پوز یو مهم افسر او دغه سي چې د کم استخباراتي ادارې آی ایس آی فعال وو بریګیډیر مصطفی کمال برکی چې په خپل تړاو د جنوبی وزیرستان سره دی او د ویلي دي چې په انګور اډسمه کې جنوبی وزیرستان کوم چې افغان پولیس سره جوخته پرتا علاقه ده دلته وسلوالو سره انکاونټر یا جړپ شوې دي انسر شوې ده او په دغه انسر کې د پاکستان د پوز دغه افسر چې دغه وجل شوې دي او ورسره د وسلوالو په ډزه کې و نور امنیتي اسپر چې دي هغه هم جوبل شوې دي. د پوز بیان کې دا هم ویل شوې دي چې په جوبل کې دغه کسانو چې کوم عسكر دي هغه حالت هم مرګ لري او زه تکړه ده په وسلوالو سره په میدان سره مقابله کړي او خو د وسلوالو تر سره اړول په والے بیا جواب نه ورکړي او خدای ویل دي چې دا افسر پرسته کې تر هغه غری پرځل زیات چې مهم پاتې شوی تاسو مزه دا وایي چې د نوړار د علاقې نه امنیتي سرچلو وایي چې امریکا دی واته ویلو چې دا افسر په افغانستان کې په فیس میشن باندې او نن چې د انګور اړې ولاړ پاکستان نن کېدو نو خبره علاقې ته وسلوالو ورک کړي او هغه کې هغه سره د ډرایور چې دی وچل شوی دی دغه چې کوم پوزي افسر دی دا چې کوم د پاکستان د آی ایس آی په خوانی مشر جنرال فیض د آی ایس آی مشر وو نو هغه وخت د پېښور یا د خیبر پختونخوا چې کوم د آی ایس آی څنګه دا هغه مشري د فغاړه باندې وا او دغه وخت داسې هم ویل کېږي چې کوم طریقې طالبان پاکستان سره مذاکرات کړل نو دغه تن زیات مهم وو چې د پختل د پاکستاني طالبان ورپول چې کوم مشر دی هغه سره پختل د کاټو هم کړی دی او دغه چې بیا چې د وین اولاد دی امریکا کله افغان طالبان سره مذاکرات کول نو دا ویل کېږي چې د افغان طالبانو چې کوم امریکا سره مذاکرات راوستل وو نو په هغه کې هم دغه فوزي افسر چې دی زیات مهم رول لوبولی دی تاسو مزدا وایي چې دا وجهي ته اوسه پورې کوم وسلوال طالبانو زمواري په غاړه نه اخستي او نه هم د پاکستان پوز په کارا چا د تور لګولې خدای ویلي دي چې دا د وسلوالو پر ضد عملیات کول او هغه پر نتیجه کې ورلې سمې دي.
عدنان بیټنی صاحب د خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان ضلع کې هم په یو وسلواله نخته کې د پاکستان پوز درې ترخګرو او درې عسکرو د وجل کېدو خبر ورکړي. د دغه څه تفصیل دی د غپی حکم ځای کې شوی.
بالکل دا هم د پاکستان د پوز ویلي چې بیګا شپې ته د اسماعیل خان په کوټه پولیسو پوسټ باندې وسلواله بریټ کړو او د اسماعیل خان پولیس وایي چې په دغه بریټ کې د پولیسو یو عسکر چې دی هغه جوبل شوی دی. پوسټ بیان کې دا هم ویلي شوی دی کله چې دغه وسلوال لدی زیره وتښتدل نو سګو علاقہ کې د وسلوالو سره مقابله شوی او د دغه پټا ویل تا بدله کې د پاکستان د پوز بری عسكر وژل شوی دی او د ترجمان بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د دغه پټا بدله کې د امنیتی عسكر سره بری وسلوال طالبان هم ول شوی او د لور کې څخه درنی وسلې او نور مهمات هم ترلاسه شوی دي. خو د پوز بیان کې دغه وژل شوی کسان په جنګلو نه څرګند کړل شوی او نه د علاقې څخه آزاد سرچینو وایس اف امریکا دی وتا چې د یلاسه پخلا کړی دی او خپل پرغه طریقې طالبان پاکستان دغه پیښې ذمہواری په غاړه اخیستل او په دغه نسخه کې د پاکستان پوسټ د زیاتو مرګو اړول دا وا کړی دا او د دوه لخوا چې کوم دا وی شي د آزاد سرچینو پر دې مهاله نه تثبیت شوی.
ډیر مننه عدنان بیلډینګ صاحب تاسو
مهرباني کور ودان.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. پاور اف امریکا کې ممتازه تا داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. پاور اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د متحده مظلوم قبایل فورم د سوری لاندې د پخوانیو قبایلی سیمو خلکو د پاکستان د انتخاباتي کمیشن څخه د سرشمیرنې عمل سرته در رسیدون او وړاندې د انتخابونو نه کولو غوښتنه کړې ده او ویل دي چې انتخابي کمیشن د هغوی دا غوښتنه و نه مني نو په خبر پښتونخوا کې بل ټول ټاکنو څخه بایکاټ وکړي. د ډیوا خبريال ارشد حسین په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د پخوانی قبایلی سیمو څخه راغلي ګنش میر خلکو په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړي او ویلي چې یو ځل بیا په دغه سیمو کې د امن او امان په خراب وضعیت کې پولیس انتخابات ورتپل شول نو د سیمې خلک به په کلکه مزاحمت کوي. د متحده مظلوم قبایل فورم ګډونوالو تور لګولې چې په سیمه کې د سرشمیرنې عمل په شفاف ډول نه دی روان او غوښتنې تکرار کړي چې د سرشمیرنې د عمل تر بشپړ کېدو پورې د انتخابات وزنډول شي. دوی انتخاباتي کمیشن هم د خپل اندېښنو نه خبر کړي.
چې د لپاره موږ راغلو موږ الیکشن کمیشن خپل یاداش پېښ کړو الته پرېس کلب مګه خپل مظاهره وکړه او موږ د پاکستان ټول سټیک هولډر چاغه سپریم کورټ سټیک الیکشن کمیشن دې اسټابلیشمنت ډیویژن دې ټول په دې خبره خبردار کړو چې قبایل دې موجوده طریقې کار سره الیکشن ته اس کله تیار نه هر قسم مظاهرت وکړو.
کاراجی وچې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپریم کورټ په امر د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د ټول ټاکنو لپاره د مئی 28 منېټه ټاکلې ده. د احتجاج د ګډونوالو وینا وا چې د انتخاباتي کمیشن پر وړاندې د خپل غوښتنو یې خودلو مقصد سیاسي نه بلکې سماجي دی.
دا مطالبه دا 24 کې د یو مردم شماري پیراشي اې دنا ورسره د هلکه باندې جوړ شي اې دنا ورسره انتخابات وشي.
د متحد دا مظلوم قبایل فورم غړی ویل لا هم د پخوانی قبایلی سیمو لرو پرتو علاقو ته د سرشمیرنې ډلې نه دی رسیدلې او په داسې حال کې د انتخاباتو کولو معنی بداوي چې دغه سیمې د پوره نمائندګۍ د حق څخه محرومې وساتل شي.
دا الیکشن نه کېدل نه غواړو موږ صرف دا تاخير غواړو چې اون مردم شایماری وشي هغه په بنیاد باندې نوې حلقہ بندی جوړ شي او هغه حلقہ بندی باندې مونږ قبایل ته د آبادی تناسب سره خپل حقوق راشي او زموږ خپل نمائندگان جوړ شي.
د اسلام آباد د مطبوعاتو د کلب مخې ته د احتجاج وروستو د متحد د مظلوم قبایل فورم ګډونوال د انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ تر ودانو هم لاړل او د خپلو غوښتنو او اندېښنو یې خبر کړل، خو انتخاباتي کمیشن په دې اړه کوم غبرګون لا نه دی ښودلی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په پاکستان کې د نړیوال مالیاتی فند آی ایم ایف مشر ویلی دی چې د پاکستانی چارواکو سره یې په خبرو کې مثبت پرمختګ شوی، خو څېړونکو وایي چې پاکستان ته به د جولای پورې د یو بل داسې پور اخستو ضرورت وي. دا وخت ګرانی د هیواد د تاریخ لوړې کچې ته رسیدلې. د په دغه حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علی تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان کے دنڑیوال مالیاتی فنڈ مشر ایستر پیریز رویز وائی باقی پاتے شایانو باندے دے اتفاق رستو پاکستان قبولی شی ترشپگ اشاریہ پنزہ بلین ڈالر پورے قرض ترلا سکڑی. پاکستان وی دا آئی ایم ایف غختن یہ منلی دی.
ایمف پاکستان ته وچ تاسو د سمره ملکونه چ تاسو یادوي چې هغه سعودي عرب دی، که هغه دوبای دی، که هغه قطر دی او که هغه چاینا دی، د هغه چې کوم کمیټمنت دی او تاسو په شور یې تاسو ته لایق اندهانی دا نو مونږ ته دغه یق اندهانی صرف نه تاسو کوي بلکې هغه ملکونه ته هم ریکوست کړی دی چې تاسو مونږ ته د کنفرمیشن نه کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او نورو مشرانو پر لپسې ویلي دي چې دوی به د آی ایم ایف شرطونه مني، خو څېړونکي وایي پاکستان په وخت باندې د مالیاتي ادارو او مرستندویه ملکونو سره خبرې نه کوي او په دې وجه هر وخت په مجبورۍ کې اضافي شرایط ومنلی شي. ډاکټر غلام سمت د ډیوا هیلو ویو خبرونه کې ویلي دي چې پاکستان کې سبسډي یا رعایتونه یوازې د مالدارو او کارخانهدارو دپاره دي، لکه د ټولو زیاته سبسډي د توانایي په برخه کې ورکول کیږي او د پاکستان مشران اصلاحاتو ته سنجیده نه ښکاري. سمت زیاته کړه چې پاکستان به د نوې مالي کال کې د آی ایم ایف یو بل پروګرام ته ورځي او د هغې شرایط به لا نور سخت وي.
آی ایم ایف خو پاکستان ته 35 بلین ډالر پورې یاده چې دا به تاسو هر سال چې کوم تقریبا ریکوایرمنټ شي، نو یو خو چې موږ له آی ایم ایف پروګرام ته تلل دي د هغې شرایط دي، هغه د اوس نه په هغې باندې کار پکار دی.
د مطبوعاتو تر مخه آی ایم ایف پاکستان ته د پور ورکولو لپاره ځینې شرطونه کېښودلي وو، لکه د توانایي کرکیلې او د برآمداتو غونډې شیانو دپاره ورکړې شوې رعایتونه بیرته اخیستل، د تیلو او بجلی نرخونه سیوا کول، په بجلی باندې د مستقل سرچارج کرنسی مارکیټ ته پرېښودل او تر د 1.1 بلین روپو پورې سیوا ټیکس راټولول شامل وو. د پاکستان د حکومت د خوا د مالی ګامونو په وجه د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت نور هم راټیټ شوی دی او د فروری په میاشت کې د ګرانۍ کچه 1.5% ته رسیدلې. دا په 1350 کالو کې تر ټولو زیاته د ګرانۍ کچه ده.
گرانی دوم رسوا شوی ده چې کومې یو کیلو کجوري موږ تیر کال په 200 روپۍ خرڅولې، اوس یې په 1500 روپۍ خرڅو. دغه سي د پېټرولو، د بس او کور کرایه او د نورو شیانو بې ډېرې زیاتې شوې دي. موږ څه کولی شو؟ چیرته لاړ شو؟ چا ته شکایت وکړو؟ څوک هم نشه چې زموږ فریاد واوري.
ډاکټر غلام سمد وایي د بدمرغه پاکستان کې حکومتونو خپلو سیاسي ګټو ته اولیت ورکړې دي. وړاندې به مالیاتي ادارو او اوس ملګري هیوادونه هم د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو پرته نورې مالی مرستې ورسره نشي کولی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دونکو د لیوا ټي وی او ساته خبري خبرونه ته غوږی داسې راپورونه دي چې د پاکستان د شمالي سیمو غاړه ته د افغانستان او د ازبکستان په سرحدي پوله باندې د زوروري زلزلې راپورونه دي. دغه تل کې د زوروري زلزلې شدت 1.0 خودل شوی، خو لا هم پوره معلومات په دغه کې د کمی بدې پیښې مخې ته نه دی راغلي، خو دغه زلزله د پاکستان په اسلام آباد، پېښور، مردان، سوات او په یو شمیر نورو سیمو کې لکه مروت خوشا کې دغه زلزله محسوس شوې ده. دغه د زلزلې په حق لبنې تازه خبر چې موږ ته د وخت راغې وس راځو د نړیوال بانک د هغه راپور په لوتو چې وایي د سریلانکا او روسو پاکستان کې ګرانی پر ریکارد کچا سیوا شوې ده چې 15.1% تر رسیدلې. په دغه حق لبنې د دیو خبريال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته د مردان نوړاندې کوي.
دا د خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور د خوراکي توکو ترټولو غټه منډه ده. جمیل خان منډه تر اغلی خو د ګرانو بایو له وجې تشلاسونه واپس کور ته روان دي.
دیو ردو کې دیاړیا نی نی د مونږ مورابا دیو ردو کې خرڅوم خو ما چې کم مخې په 15000 14000 روپے منو نو هغه 33000 او 35000 او 34000 روپے من دي. نو هغه مونږ له وارنه کوي واپس کلی ته روان دي.
نړیوال بینک وایي په سویلي ایسیا کې پاکستان دویم هیواد دی چې روان کال د فروری په میاشت کې پکې د خوراکي توکو د ګرانې شرح 15.1% ده. په لومړي نمبر سریلانکا کې د ګرانې شرح 15.4% ریکارډ کړی شوی. په رپورټ کې ویلي شوي په جنوري کې په هند کې د ګرانې شرح 6.2%، بنگلاديش کې 8.8% او په نیپال کې 5.6% ریکارډ کړی شوی. په پاکستان کې د شمیرنې اداره وایي په فروری کې د ګرانې رفتار 1.5% وو. خو په پېښور ښار کې د کاروباریانو د اتحادیې مشر اعجاز حسین وایي د خوراکي توکو بیې نیم په نیمه زیاتې دي.
پروس کال چې کوم د غوړو ټیمو په 2200 روپیو سخ کال په 9500 روپیو باندې چې غوړو ټیم دي. پروس کال چې کوم غوړو مونږ ته په 1800-1700 روپیو تیل ملاوي دنن په 2800-2900-3000 روپیو باندې تیل ملاويږي. کم غنم چې پروس کال مونږ ته په 4000 یا په 3800 روپیو باندې بورې ملاوي هغه اوس په 6000 روپیو باندې مندا. زمونږ دالونه تاسو وګورئ چڼو دال دی که د مونږ دال دی که د مسور دال دی، د ډېر ټولو قیمتونه تیر کال په نسبت سخت کال ډبل شوي دي، بلکې ایون د ډبل نم زیات شوي دي.
د نړیوال بینک په رپورټ کې ویلي شوي په پاکستان کې د غنم اوړه په کلیز بنیادونو د شلو نه تر شپږ شلي فیصده پورې ګران شوي. د ملګري ملتونو د خوراک اداره اف اے او وایي د کال 2013 راهیسې په زری پیداوار کې کمی راځي او بیا د هغې اثرات په قیمتونو پرېوځي. سیلانی وایي په کال 2022 کې په پاکستان کې راغلي سیلابونو هم زری پیداوار اغیزمن کړي. د پاکستان د خوراک وزارت اټکل کړي روان کال په پاکستان کې بعد غنمو پیداوار د هدف نه 10 لک ټنه کم وي. د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي صوبا 6% د غنمو کمی د پنجاب صوبې یا بهر هیوادونو څخه پوره کوي.
نو څه کال غنم چې د پروسکنی په وجه باندې لږ زیات کرل شوي، خو بیا هم زمونږ په صوبه کې چې کم کنزمپشن دی چې کم غنم دلته استعمالو هغه کم دی. تقریبا 75% غنم چې دی هغه زمونږ چې د خپلې صوبې ریکوایرمنټ دی دا دلته پیدا کیږي. نو
په خیبر پښتونخوا کې دا وخت د غنمو د یو منبع 6500 روپۍ ده او 40 کیلوګرام اوړه په 2800 روپۍ میلاویږي. اقتصادي پوهان وایي امکان لري پاکستان راتلونکي کال 4 میلیونه ټنه غنم درآمد کړي چې له وجې د دې په بیو کې د نوري اضافي امکان دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اردن کو د ډیوا خبرونه له هم دوام لري. د امریکا صدر جو بایدن ماڼۍ په وایټ هاوس کې 13 ورځې د نوروز یعنی د نوي کال چې کومې ورځې د پښتنو په سیمه او بیا په ایران او دغه شان یو شمیر نور مرکزی آسیا کې دغه ورځ د نوي کال منځل کیږي د هغې په اړه باندې یو دستور شوی و. د امریکا صدر د افغانستان، د ایران او دغه شاندې یو شمیر نور هیوادونو هغه چې کم دغه د نوروز او ورځ لمانځي غی ته بلنه ورکړې و. په دغه کې یو افغان شیرجان احمد زید ته هم بلنه ورکړې شوی و. زمونږ همکار نوشروان خلندر دغه سره خبرې ترې کړې.
ډېر مناسب پرونه د امریکا په تاریخ کې د وایټ هاوس د خوانا د نوروز د منځلو په لړ کې دغه غونډه رابل شوې وه چې ولسمشر بایدن په ډېر پراخه کچه باندې د امریکا د تمدنونو، د امریکا د فرهنګونو چې د نړۍ ټول فرهنګونه پکې موجود دي د هغوی د لمانځنې په هکله جوړه کړې وه. پخوا به نوروز په امریکا کې یا د امریکایي سیاسي حقوق کې یوازې د ایران نوی کال شمیرل کېدو خو د څو کلو راهیسی نوې کال دلته منل شوی دی چې نه یوازې ایران بلکې په سیمه کې منځنۍ آسیا کې په جنوبی آسیا کې په لوی پښتونخوا کې افغانستان کې او په ایران کې دا کال په پراخه توګه لمانځل کیږي. نو دا د دې حقیقت منلو چې ولس بایدن په دې غونډه کې وکړه او زه په دې غونډه کې د افغان امریکن فاونډیشن بورډ ممبر په حیث ما ګډون درلودو. ما سره نور دوستان موږ د بورډ غړي هم ول چې یو لوی لاسته راوړنه زموږ د افغان امریکن خلکو لپاره هغه افغانان چې امریکا کې میشتي دا وي د لاسته راوړنه دا و چې د امریکا په ولسمشرۍ ماڼۍ کې افغانستان هم د ځلې اشتراک درلود، افغانانو هم د ځلې اشتراک درلودلو چې نوې کال ولمانځل شو.
سمره دا پر وایټ هاوس کې چې څنګه تاسو وې چې دا په تاریخي توګه باندې پاول دل باندې دا سوشونو د دې به اهمیت سی وی دلته په امریکا کې یا په نړۍ کې د افغان کلچر په حواله سره او د نوروز د رسمي دستور په حواله سره
اول خو باید ومه چې د افغان امریکن فاونډیشن همیشا دا هڅې دي او کوششونه دي چې په افغاني کلتور په امریکا کې دا غي لوبي وکړي دا سره مرسته وکړي چې د امریکا خلک افغان امریکن زو پیژني، افغانان کوم احمد چې د لودو هغه وساتل شي، افغانان د امریکا په سیاسي او ټولنیز چارو کې مخکښ وي او موقع ولري. دا یو هدف د ګډون هم دا و چې هلته د افغانانو استازیتوب وکړي شي زمين کې ایرانیان هم هلته ول او احمد ته دا چې په لوی کچه باندې په ډېر اوستر لیول باندې دغه موضوع مطرح شو او ومنل شو چې نوروز یواز د یو ملک نه بلکې د ډېر لوی سیمې د خلکو د نوي کال مانځل دي. البته د فرهنګ او د دود دستورو باره کې وایو دا د پښتنو ډېر پخوانی فرهنګ او دود دستور دی چې د خوشحال خان په شیرونو کې په کراتو ورته ذکر شوی دی، په لوی پښتونخوا کې په کراتو ذکر شوی دی، مانځل کیږي. دا د هغه رسم او ریواج د پښتنو د رسم رواج المانځنه او پیژندنه دا چې په امریکا کې د ولسم مشر ماڼۍ کې کیږي
او دا دلته امریکا کې هم افغانان دا دستور یې مانځي.
بالکل افغانان په امریکا کې په شمالي امریکا کې چهار چرته میشتي، هر کال دا ورځ د خپل دود دستور په اساس باندې مانځي چې د مارچ 20مه نیټه برابرۍ ورسره.
اما ځکه چې یو اخیرانه پښتنه به کوم چې افغانستان کې خو هر کال دا ورځ باندې مانځل کیده، دا دستور یې مانځل کیږي، خو دا طالبان په رسمي ډول چې کوم دی د چې کوم دستور یې غیر منځلو سه اعلان هم نه کړي او هغه ځان ته افغانان هم واینو استاد په فکر باندې ولې به طالبان داسې کوي چې دا ورځ نه دی اعلان کړي.
او خو باید وایم چې لبد مرغه ډېر د افغان زیدې چې د افغانستان یو تاریخي منځوخونده ته غیر اسلامي کار وایو. دا د افغانستان د خلکو د خوشحالۍ پیل دی، دا د کوم غیر اسلامي کار نه دی بلکې د پسرلی د راتګ المنزل دی. د کې ته غیر شری کار نه کیږي. کله شي زین علماء په کې نظر ولري چې دا د غیر اسلامي کار نه کیږي، د غیر اسلامي شکل ولري، لیکن په اساس کې دا افغانانو د تاریخي پرتپنځل لري. د خوشحالۍ پیل دی، خوشحالۍ په خلاف چې هر څوک دا چندانه کار نه دی چې وایو. کله شي دا اوسنی طالبان حاکمان په نظر وی، لیکن ولس ورسره موافق نه دی. ولس تیر ځل هم چې دوی حاکم ول مانځي په کورونه کې مانځه، په خپل منځو کې مانځه او دار ازیلا په نور شواهد سره هم خل مانځي. نو د ولس سره تقابل کېدل فکر نه کوم چې خوي او یا سم دلیل ورته ولري. د ولس فرهنګ دی د اسلام مخکې افغانستان کې او د اسلام د 1400 کالو کې هم افغانستان کې راځي او اوس هم دی. د 1400 کالو کې چې افغانستان اسلامي مسلمانانو حاکمانو د حرام نه بللو، اوس هم هیڅ دلیل نشته چې دا باید حرام یا غیر اسلامي وبلل شي.
شرجان احمد صاحب ډیر مننه تاسو
ژوند دی اوسه
لوګدو زمانو را پدې خو نوروز افغانستان کې دی یو دودیزی میله او کلتوري ارزښت په توګه باندې منځل کیږي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د مریض کال لمړۍ ورځ به د نوروز د جشن په نوم عمومي رخصتي و. د طالبانو په واکمنۍ کې دا رخصتي نه دا ورکړې شوې. خپله په واشنگټن کې یو شمېر افغانانو مېرمنو نوې کال ول منځه. نور تفصيل د افغان سرویس خبريالې نوشابه آشنا پر راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
ساکال د 1402 هجری لمریز کال نوروز په دغه حال کې منځل کیږي چې زرګونه افغانان له هیواده وتلي دي. واشنگتن کې د افغان امریکایي ټولنې یا حواله خوا د نیوی کال په مناسبت غونډه جوړه شوې و چې ګڼ شمیر افغان مېرمنې په ځانګړې توګه نوې راغلي کورنۍ وربلل شوې وې.
دا د مشه دا شایي چې موږ نه امید او نه اوسو کچېرې د وطن نه ډېر لرې یو بیا هم زموږ هغه دودیز مراسم دلته لمانځل کیږي.
جای خوشی است که باید تجلیل شوه.
دا د خوشحالۍ موقع ده چې په کار د ولمانځل شي. په افغانستان کې هم موږ همیش دا ورځ مانځله او خوښیږي مو چې هر چرته اوسېږو خپل رواجونه او کلتور ژوندي وساتو.
هر کال او باندې ست نو نوروز نمانځي او ساکال چې سواله سدویم کال په دې ځانګړتیا ای دا ده چې د نوې افغانان چې راغلي دي نوې کډوال چې دلته راغلي دي هغوی د بې وطنۍ احساس مونږ کې.
د دې ټولنې مېرمنو د ښځې کار او ازادۍ په شعار نوې کال ولمانځه. ملګری ملتونه چې د آریایانو دا د زرګونو کلونو لرغونې میله د سلګونو میلیونو خلکو د مختلفو فرهنګونو ارزښتونو او وصل زمینه بولي، سږکال د امن او پیوستون په شعار لمانځي. په واشنگتن کې د اواد ټولنې د مشرتابه یوې خړې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د سږني نوروز د لمانځنې په اړه وویل:
یک سال هم هست که متاسفانه در وطن ما
سخت داسې یو کال دی چې د بدقسمتۍ سره زموږ وطن کې خلک ډیر زیات پریشانه او نارامه دي. هم په دې سبب موږ غوښتل چې داسې یو فرصت جوړ کړو چې امریکا ته د نوو راغلو کورنوی وډله د رضاکارانو او د اسوسییشن د غړو سره څو ګنټې په خوشحالۍ تیرې کړو.
افغان امریکایي ټولنې غړو په داسې حال کې د جلا وطن او افغانانو لپاره دا غونډه جوړه کړې چې په افغانستان کې د نوروز لمانځل خود څه چې خزې د کار او نجونی د تعلیم او تحصیل نه منع کړی شوی دی.
په یوه سمه پیړۍ کې د افغانستان د خوونځي تالې کې چېرته د نوروز له دې عنعنوي او فرهنګي جشن سره په غږ راسي او ټول نجونې خوونځي ته ولاړ سي موږ د کال دا خوشحالۍ به څو چنده سي.
د نوي کال پر راسېدو باندې مکتبونه خلاص شي، د نجونو په مخ باندې پوهنتونونه خلاص شي او مېرمنې وکولای شي چې کار ته بیرته لاړ شي. همدغه مې هیله ده د افغانستان لپاره.
د 1402 لمریز کال د سه‌شنبه په ورځ چې د مارچ 28مه ده پیلېږي. طالبانو د خپل لمړی واکمنۍ پر مهال د نوروز پر لمانځلو بندیز لګولې وو. ساکال هم په غیر رسمي توګه په ځینو سیمو کې خلک له هغه جشن نه منع کړي چې د افغانستان ټول قومونه باید یووالي او راتلونکي ته د هیلو په دعا لمانځه. په تیرو کلونو کې بعد د نوروز د جشن پر مهال په مزار شریف، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وزلوبې سیالۍ هم ترسره کېدې چې ګڼ شمېر خلک به نندارې ته ورټولېدل. نو شاباشنا امریکا غات واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په عرب اماراتو کې په افغانستان باندې لګیدلی اقتصادي بندیزونو افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. دی وایي چې طالبانو لا د نړیوالو هیوادونو سره اړیکو جوړولو ته پاملرنه پکار ده. د عرب اماراتو حکومت طالبانو ته په دوبی کنسولګری کې د کنسولر جنرال ټاکلو اجازه ورکړې ده او افغان سوداګر ورسره ناست شوې دي. بلخوا د افغانستان عرب اماراتو ته راوستل شوی افغان او هغه افغانان چې د طالبانو په واکمنۍ کې یا د طالبانو وخت درتلو ورستوي د هواده کړي کړي د ابو زیبی په کیم کې امید لري چې بهر هوادونو ته بوتل شي. خو لا تر اوسه د هغوی په حق لا کوم رسمي پریکړه نه ده شوې. د ډیوه خبريال عرفان بهادر دغه نور تفصیل تاسو ته د عرب اماراتو نه وړاندې کړي.
په متحده عرب امارات کې افغان تاجران هڅه کوي چې په افغانستان لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې نرمي راوستل شي، ځکه چې دوی تستونزې را مخته کیږي، خو تر اوسه د افغانستان نه د بینکونو په لار بهر هیوادونو ته د پیسو په انتقال بندیز دی. وایسا په امریکا ډیو سره خبرو کې یو افغان سوداګر وایي چې طالبانو له پکار دي چې د نړیوالو هیوادونو سره اړیکو جوړولو ته پاملرنه وکړي.
اس دلته مسافر ډیر په تشویش کې دي، د مطلب اسلامي امارت نه مجدا غشتنه د مطلب نور ملکونو ته لاړ سي، رسمي سفر دی وکي چې دوی ته مطلب سفارتونه سره خلاص کی او د دې مطلب دا کار کو مخ ولاړ سي، کنه د افغانستان خلک دلته مسافر ډیر په تشویش کې دي، ډیر پریشان دي، د چا د پاسپورتو مشکل دي، د چا د ویزاو مشکل دي، د چا د دسکرو مشکل دي.
پاره به مراد کې د افغان سوداګرو شورا مشران هم د نړیوالو هیوادونو لخوا د افغانستان لپاره ټاکلې شوې ځانګړې استاد سره ناستې کوي، خو دې سوداګرو ته راپېخ اقتصادي خنډونه لاله رشي نه دي. د افغان سوداګرو شورا مشر وی او ویډیو ته وویل چې عرب امارات کې میشت 300,000 افغانان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. یاد دی چې عرب امارات کې شتمن افغان سوداګر جون کوي او افغانستان کې روانو حالاتو له وجې نشي کوي چې افغانستان کې خپلو کاروبارونو له دوام ورکړي.
چې په دې کې د پاسپورت مسله ده، د ویزې مسله ده، د بانک ترانسفر مسله ده، چې هغه تاجران چې اوس هم په افغانستان کې فعال دي او کار کوي او د خوراکي توکي او ایدویا هغه مواد اولیه لیږي، هغه چې کله افغانستان ته مالونه ولیږي په خرڅ کې بیرته د پیسو ترانسفر د ورته مشکل چې راځي دلته او پیسې را لیږي نو بانک د لارې نن را لیږل کیږي.
د عرب امارات حکومت تیرونه په دوبه کې افغان کونسلګری کې د طالبانو لخوا نوی کونسل جنرل ټاکلو اجازه ورکړي. افغان سوداګر نوی ټاکل شوی کونسل جنرل لورغلی او افغان تاجرانو او مسافرو ته راپی حسوند پاکلې ورته ویلي. بلخوا د افغانستان په ګډوډۍ کې د بیزوبه کیمپ تر اوستل شوی افغانان هم د ستوند ښکار دي او د یو تازه رپورټ تر مخه 2000 نه سیوا افغانان اوس هم په دې کیمپ کې په دې امید میشته دي چې د نړیوالو هیوادونو په مرسته به امریکا او یورپي هیوادونو ته بوتلی شي، خو لا د دوی په حق لا رسمي فیصله نه دا غستل شوی. عرفان بهادر، پی او ویډیو، یو ای.
په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته.
د چین صدر شی جی پینګ دا وخت د ماسکو په درې ورځنی سفر دی او 13 ورځې د څلور ساعتو د ناستې وروسته نن یو واری بیا د روس د صدر سره په داسې حال کې کینی چې څو ورځې وړاندې د چین صدر شی جی پینګ د روس په یو مجله کې د اوکراین د جګړې ختمون لپاره د لس نکاتی پلان وړاندې کړی وو چې د هغې هرکلی د روس صدر ولادیمیر پوتین کړی وو. په دغه حق باندې نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د تیر ګل پر وسه صدر پوتین ویلي د بیجینګ امن منسوبې ته په درنه سترګه ګوري، خو د دې امن منسوبې نه د کامیابیدو تمې ډېرې کمې دي، ځکه چې د یوکرین د صدر ولادیمیر زیلنسکی مهم غوښتنو ته پام نه دی کړی شوی، کوم کې چې اصل غوښتنه د روس د یوکرین د خاورې نه وتل دي، په شمول د یوکرین ختیځ برخه کې د کرایمیا کم باندې چې روس کال 2014 کې قبضه کړی و. چینی صدر ژی جینګ پینګ ماسکو ته په درې ورځنۍ دوره تللی او دواړه مشرانو په داسې وختونو کې یو بل ته ملګرتیا ښودلې چې دواړه ملګري ګڼي امریکا په نړیوالو چارو کې خپل خوښه چلوي.
چې د چین او روس ترمن سټریټیجیک همکاري به په یو اړخ په نړیواله کچه انصاف،
خیر سگالی ولری نو بل لاستا بود دواړو ملکونو ګډه سوکاله او پرمختګتا ودور کړی.
د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي چې د یوکرين د جنگ په اړه هر هغه وړاندیز کوم چې یوکرين کې د روسي عسکرو د پاتې کېدو خبره کوي دا به ماسکو له داتوان سیوا کوي د کم سره چې دوی یوکرين کې جنگ ته دوام ورکول شي. امریکا د بیجینګ په یوکرين کې د ډزبندې غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي د ډزبندې خبره په ختیځ یوکرين باندې د روس قبضه منل دي. یوکرین او امریکا وای امن هل راتلی شي کله چې روس خپل قبضه کې د یوکرین ټوله برخه پریک دي او یوکرین نه خپل اسکر وباسي. چینی صدر شی جنګ پینګ ماسکو ته خپل دروازنه دوره د تیر ګل دروازنه شروع کړي وا چې مقصد یې د چین او روس دوستی په ګوته کول دي. چین او روس دواړه د غربي ملکونو لخوا د یوکرين د جنگ پر سر فشار سره مخ دي. سیډون کې وایي د چین لپاره د یوکرين جنگ او درول وړاندیز ډېر اهمیت لري ځکه چې د دې جنگ د لاسه د چین اقتصادي اړیکی رسد بنیادی ډانچا او نړیوال تجارت ټول د سخت فشار د لاندې دي. محمد عالمگیر وایس اف امریکا دیوا واشنگتن.
په برکینا فاسو کې د اسلامي وسلوالو پر ضد عملی پوزي عملیاتو سره په غونډي هواد غانه کې امنیت تستونزې پیدا شوي. په دغه اړه باندې د وایس اف امریکا د خبريال سینانو ټوډ راپور درته وړاندې کوو.
غانا کې د پاګا ټولنه د برکینا فاسو سرحدي پولي ته سیل مبرته ده. د دوی زیاتره کاروبار د غربي افریقا ایکواس په نوم د تجارتي لوزنامې لاندې د برکینا فاسو ډاکولا سیمه سره کیږي. خو د غانا خلک اندېښمن دي چې برکینا فاسو کې د وسلوالو پر ضد د جګړې لکبله او وسله غانا توړلو یې امنیت ته خطر پیدا کړي. اول احمد کرایا ما په سرحدي پوله د یو غیر دولتي تنظیم استر مشر دی. سوچي د بیروزګاری ختمولو لپاره د خپل روزګار پروګرام لاندې بشري مرستې کوي.
دلته یو مرکزی لوی لار ده چې موږ پر خبر یو چې د چرتنه خلک تیریږي، خو د دغه علاوه نور لارې هم شته چې تګ را تک پر غیر قانوني دي. او تاسو ته معلومه ده دغه روایتي خارګوټو کې په زیاترو کې کاچاک ډیر تنګون کې دي.
څرنکار وایي د غانا امنیت د خطر سره مخ دي. متارو مومون مختار د غربي افریقا د ترخګري ضد مرکز استر مشر دي.
د غانا شمالي برخه زیاتې د دغه خطر سره مخ دي. د خطر سره مخ کېدو په شا ډېر علتونو کې یو د مشرانو ټاکلو په سر شخړې، نسلی شخړې او په نسلی شخړو کې ځنې خلک لپامه غورځول ستونزې شامل دي. د هغه سيزونه دي چې د غانا شمالي برخه د تندرو او ترهاګرو لخوا خطر سره مخ کړی دي.
د غانا پوز خپل خلکو ته باور ورکړي چې ورسره دومره وسایل شته چې پر د هر ممکنه بغاوت مخنیول شي. پوزي چارواکي وایي د هر ممکنه خطر په سر د برکینا فاسو سره استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره د اکرا په نوم د همکاري یو پروژه لري.
منګ د یو بل سره ډیره همکاري کوو، همیش لپاره استخباراتي معلومات منګه شریکو. داو کې استخباراتي او په سرحدي پوله هر ډول معلومات دي. داو کې صرف پوزینو بلکې د کاستم د کډوالۍ او د پولیسو په کچ معلومات هم شامل دي.
غانا، برکینا فاسو او نور دو درزنه هیوادونه د امریکا خصوصي اپریشن کمانډ افریقا پروګرام لاندې د ترخګرزې د جګړې دوه هفته نه تربیتی مشقونو کې برخه اخستي. دیتا د فلنت لاک 2000 درويشتم نوم ورکړ شوې وو. د خپل گاونډیانو په نسبت غانا کې یو څه آرامي ده او تمه ده چې دا پروګرام به نور هم د ترخګرې زتوان قوی کړي.
د کومي منظرنامې انتخاب چې د فلنت لاک د نقل لپاره شوی وو دغه په اصل کې اکیرا هیوادونو کې دلته کیږي، په خاصه توګه د ترهګرو فعالیتونه. نو دا هغه منظرنامې دي چې په زمنګ فوز تربیه کول کیږي.
د غانا چارواکي وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد استخباراتي معلوماتو په شریکولو د ځای خلکو کارولو کارته دوام ورکړی دی.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دے. د امریکا په خوانی صدر ډونلډ ترامپ د خالی په ورځ باندې ویلي دی ممکن د هغه د نهې په ورځ د منهټن ډیستریکټ د سارنوال لخوا په 2014 کال کې د فحش فلمونو هنرمند سټارمی ډینیلز ته د 1,50,000 ډالر ورکولو په اړه باندې د تحقیقاتو په تور ونیول شي. د وایس اف امریکا لورل بومن په دې اړه باندې سیاسي خبرګون راټول کړی دی. تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کوي.
د کلونو راهیسې د منهټن سارنوال د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د لوسو فلمونو ستوري ته د پیسو په اړه تحقیقات کول. نو د خالی شنبې په ورځ ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې هغه توقع لري چې د نهې شنبې په ورځ به ونیول شي. هغه په خپل پلویانو غږ وکړ چې مظاهرې وکړي. د منهټن ډیسټریکټ د سارنوالۍ د دفتر په وینا ټرمپ د 2014 کال تر ټاکنو د مخه د بالغ فلمونو ستوري سټارمی ډینیلز ته 1,50,000 ډالر ورکړی وي چې د یوې معاملې په اړه چوپ پاتې شي. دا ادایګي کولی شي چې د کمپاین مالی قوانینو څخه سرغړونه وي. د هغه یو وکیل وویل چې ټرمپ د خپلې کورنۍ د ساتنې لپاره 1,50,000 ډالر چک لیکلی وو.
هغه دا د شخصي فنډز په مرسته کول چې دا هغه څه مخاوني شي چې د روغو مګر د هغه د شخصیت لپاره د هغه د کورنۍ او د ځوان زوی لپاره شرمناک وو.
ټرمپ اعلان وکړ چې هغه د 2024 په ټاکنو کې د صدارت لپاره ځان امیدوار اعلانوي. که څه هم هغه تورن شوی وي او د هغه د نیولو ممکن ده چې پراخ برګون راپارول وي.
هیڅوک د قانون پورته نه دی، تر دې چې د امریکې پخوانی صدر هم نه دی. او کچري تحقیقات شوی وي نو پکار ده چې تحقیقات په مناسبه طریقه پر مخ لاړ شي. که د فردي جرم لګولو وخت وي نو بیا به فردي جرم لګي. زموږ قانوني نظام هم داسې کار کوي.
د ټرمپ په خوانی مرستیال صدر مایک پنس د هغه دفاع وکړه.
یوه بله سیاسي مقدمه د امریکا په پخوانی صدر باندې جوړه شوې ده.
په ورته وخت کې د ریپبلیکن ګوند هاوس سپیکر کیوین مکارتی په آرام د پاتې کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې که ټرمپ تورن شي نو خلک باید احتجاج ونه کړي.
نه، زه فکر کوم خلک باید احتجاج ونه کړي.
تر دې هدا چې د ټرمپ خپل پلویانو هم خبريالانو ته ویلي چې دوی فکر نه کوي چې خلک باید احتجاج وکړي.
هغه باید محتاط پاتې شي کله چې هغه د احتجاج ټکي کاروي. موږ د کیپیټل حمله په سر بلتات اړتیا نه لرو. که څه هم زه دا غم لاتړې يم، زه فکر کوم چې دا اصلاح باید په سمجھداري سره وکړول شي ځکه چې دا د ګډوډۍ سبب جوړېدلی شي.
د منهټن ډیستریکټ سارنوال ندی ویلی چې آیا د هغه دفتر د پخوانی صدر د نیولو پلان لري. خو د ګول یا دوشنبه په ماسپخین په نیویارک کې پولیسو د امنیتی خندونو جوړول پیل کړل. د سرلا خان وایس اف امریکا دیوا واشنگتن.
د انګریز دور یا د وکټوريا راج د وخت جوړ تاریخي اډيره په پیښور کې ګوره قبرستان نور دومره ځای نه لري چې د عیسائی مذهب منونکو مړی پکې په ځان له قبرونو کې خخ کړی شي. د نوي قبر په کنستلو اکثره د زوړ قبر د مړی هډو کې راوځي. د دې ګوره قبرستان نه چار چا پیره د پیښور خار آبادی پرته ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبريال احسان محمد خان تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
دا د پیښور په چاونای کې د انګریز دور کې جوړه هغه تاریخي هدیره ده چې د ګوره قبرستان په نوم پیژندل کیږي. خو د پیښور مسیحي ټولنې غړي وایي دغه په نه کانالونو خورا وره هدیره کې د نوي قبرونو د پاره ځای نه موندل کیږي او چې چرته قبر کني نو هلته په قبر کې هډوکي او کنکالونه لیدل کیږي.
چکم قبر بالکل ناستی کنا زمکه سر زمکه شی بالکل نو اغه مون بیا وکنو جنازه د بارا مون اغه وکنو او اغه باقیا کفن روزی یا هډو کی روزی پکې یا دا سب باقیا چکم وی کنا د ډډ باڈی
په پېښور ښار کې د آزادو سرچینو تر مخه چې نزدې 50,000 عیسائی ټولنې وګړي وسیږي، خو زیاتره هغه دي چې په کم اجرت دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کار روزګار ترسره کوي. د عیسائی ټولنې یو غړي وویل دا توان نه لري چې ځان ته د هدیرې ځمکه واخلي، نو ځکه په دې فکر دی چې کله مړ شم نو زه به هم د نورو په کنکالونو کې خښ کړی شم.
دا سه مسلې و راځي کدا مونږ ګورو کې دي کې پهل نه دفن شوی دي، او دلته یو خبر کو نو خامخا لاندې بل خبر خامخا ته روزي، او دا ډیره غټه مسله دي.
د پېښور مسیحي ټولنه غواړي حکومت ورته د هدیرې د پاره خواوشا ځای وسپاري، خو د ګوره قبرستان د پاره د چاونای د انتظامیه له لوري ټاکل شوی ساتونکي وایي د دې د پاره حکومت د فند او انتظام غور روان کړی دی.
مونږ حکومت ډیر پلیټ فارم کې دا خبره کړې دي چې د کرشچن آبادی ډیر زیات ده، او مونږ سره بل قبرستان پېښور ښار کې نشته، او حکومت هم ټینډر هم راغلی دی، پی سی ون هم جوړیږي، بیا پته نه لګي چې دا زمونږ فنډ چرته لاړ شي.
د پېښور عیسائی ټولنې غړي وایي مونږ هم لکه د هر انسان په شان دا حق لرو چې اخري مراسم مو په درناوي سرته شي، خو بیا په دې مجبور یو چې خپل مړی په زوړ او پخوانی قبر کې خښ کړو. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پښتونخوا سیمه د بونیر سره تعلق لرونکو محمد عقیل چې د پېښور انجینرینګ پوهنتون څخه یې په نږدې کې انډستریال انجینرینګ کې سند واخیست، د سبق د هرڅ پوره کولو لپاره به یې د پېښور ښار په لارو کوڅو کې منجلې خرڅولې، خو غریبې کله هم حوصله ماته کړې نه ده. د هغه قصه د ارشد مومن په غږ باندې تاسو ته وړاندې کوو.
محمد عقیل د دولسم جمعات پورې د خپل تعلیم خرچ په منجلو خرڅولو پوره کاوه. د ورځې به کالج کې زده کړې کولې، او مازیګر به د تعلیم او د استوګنې خرچ پوره کولو لپاره د پېښور په لارو کوڅو کې منجلې خرڅولې. په سکول او کالج کې په اعلی نمبرو پاس شوی و. د پېښور انجینرینګ پوهنتون کې داخله واخیسته او اوس یې انډستریال انجینرینګ کې ډیګری ترلاسه کړه. محمد عقیل وایي د ډیګری ترلاسه کولو پورې ډېر خواري مزدوري کړې دي.
کوم چې زما د خاصي د هاستل دی لپاره چې کوم دغه به نو زه په هاستل کې دا کوم نو ما ما منځ ته سره بل پاکټ منیم ته شړې لګي او د خاصي د لپاره دی لپاره ما منځ ته خاصلې او ما ستن ټیم یا سهار ټیم بدل ټیم کوم چې کله زه دغه نه نه غالي نو ما بلته کې کینټین کې کارم کو.
په انجینرینګ په هنتون کې د داخلي روستوي غیر دولتي ادارو او ملګرو مالی مرسته کوله، او په خپل به هم نوروز د کوونکو ته ټیوشن کو. محمد عقیل وای سخت مزدوري کړي، خو غربت یو سله نه د ماته کړي.
انجینر په هندون ته جرالم چې څنګه رانا چا ویل پر فاونډیشن او وی زموږ سره د ماته مرسته کوله په دې تعلیمي دا کې او حالې زله کړي، نو دا ما چې کوم زما ذاتی حالې زله واغ ډیر کم کړي، او دا غین مخ کې چې کوم دا سفر اور ډیر سخت مشکل وو زما چې کوم خپل ورو نو کوم دا حالات سره مخامخ زو سره مخامخ ډیر مشکلات زموږ ته پاره.
د انجینرینګ په هنتون استادان او د کلاس ملګری د عقل د غربت او مزدوري با وجود تعلیم جاری ساتل د نورو به وسس د کوونکو د لپاره لارښوونه غني.
په کلاس کې ما خپل هم د ټیچینګ کړی و، ما دوه درې سبجیکټ دې پړو کړی دي، او په هر یو سبجیکټ کې به هغه ما ته یقین او کوي چې هغه ما ته یوز لو کړی دوه ځکه چې به هغه به هر یو شی چې کوم باندې هغه نه رسیدو یا هغه به فردر د ایکسپلینیشن غوښتنه هغه به کوېشن کولو. نو هغه کوېشن سره ظاهر خبره چې د ټیچر ا لیکچر نور هم خوشي.
د محمد عقیل د نورونه هم مزدوري کوي او د خپل تعلیم لړۍ جاری ساتلې ده. پلار یې د غربت د وجه نشي کولی چې د بچو د تعلیم خرچ پوره کړي، خو محمد عقیل او نور ورونه غربت د علم د مینې په لار کې خن نه دی جوړ کړي.
خو زه اوس پدې منې په هر کوم کما تاسو کوی چې زه چې کاش اوس هم خیر کما تاسو کوم دی لوه الوی زه پدې منې دغه نه کومه لکه چې زه د هغه نه دلته کې رالم. زه زما لپاره د فخر خبره ده چې عمره زما یو بنیاد جوړ ته او دلته کې رالم.
د ایشین ډیولپمنټ بانک کال 2013 رپورت تر مخه په پاکستان کې نږدې 20% آبادی د غربت د کرخي لاندې ژوند تیري، او سیډون کې وای غربت د تعلیم نه تر لاسه کولو په لار کې لوی خند دی. خود محمد عقل پشان ځوانان د سختو غربت په وجود هم په مهنت مزدوري د تعلیم تر لاسه کولو خوب سرته رسي. ارشد مومن وایسو په امریکا دیوا پېښور.
قدرمن اردوونکو د دیوا ټي وي دا یو ست خبري خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه شپه غواړم. خاډه او بادوسي د لافمان.